رانو دوستانو ستړي مشي سار مو په خیر او نیکمرغه او ساده ازادي رډيو د نن ورځې د خبرونو په پایل کې زماج ملند او زما د تخنیکی همکار میر احمد صافي سلامونه ومني مخ په دې هلیو چې وخه او خوشاله ورځ په مو پایل کړی وي. ازادي رډيو خبرونه هر ورځ د سهار له همدې شی بیا نه لوو بجو پیلېږي او د ماقام تر وو بجو پوري په منځنۍ صفدو ل شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونه د اف ام په 1.5 اوریدل کیږي او د انټرنیټ له لارې هم زموږ خپرونه هر چیرې چې اوریدلی شي زموږ ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام ادرس باندې موندل کیږي. د معمول سره سم نننۍ خپرونه هم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دی. د ترکیې حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمې ووځي. او په کابل کې نن د کرکټ د کورنۍ لیګ شپږیزه پای لوبه کیږي. بشپړ خبرونه واوري. په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د اتو تختول شو موقتی کارکونکو برخلیک لا هم څرګند نه دی. وسلوالو طالبانو د ولسمشۍ د ټاکنو په ورځ د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر اته کارکونکي د پروان د شینوار ولسوالۍ د نمکاب د سیمې له انتخاباتي دفتر وتختول. د یو تختول شوي پلار شمس الدین پرون ازادي راډیو ته وویل
مکتبم خلاص کرده بود یک رکشو داشته مرکشو کم کم تا بوله اگم کارای شخصی نید
یوی موضوعی می خوانزه خلاص کرده و کراچی چلو ولد کور ده خرس لپاره پا انتخاباتو که کارونی و رکشو و درکی لهم نده معلوم. پا پروان که ده تاکنو ده خپلواک کمیسون ده ولایتی دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی از ازادي راډیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خلاصولو هڅې کوي. د پروان امنیه قومندان محمد محفوظ ولیزاده ازادي راډیو ته ویلي چې قومي مشرانو غوښتنه کړې چې د تختول شو کسانو د خلاصولو لپاره پوځي عملیات ونه شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر گنجنې تاریخي اثار په هانګ کانګ کې نندارې ته کېښودل شي. د دې وزارت ویان صابر مومن پرون ازادي راډیو ته وویل چې دا تاریخي اثار اوس د چین په اصلي خاوره کې دي. صابر مومن وایي په راتلونکي میاشت کې د چین له موزیمه هانګ کانګ ته وړو او هلته یې نندارې ته ږدو. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت په وینا د باختر گنجنې اثار په جرمني، فرانسې، هالند، امریکا، جنوبي کوریا او یو شمېر نورو هیوادونو کې هم نندارې ته ښودل شوي دي. په کابل کې نن د شپږیزې کرکټ لیګ پایلو بکیږي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې دا سیالي به د کابل په وخت په 12 بجو پیل شي. د شپږیزې لیګ په وروستۍ سیالۍ کې د مسینا کاتالانو ډله د بندي امیر خمارانو سره مخ کیږي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویلي چې د الکوزي کولا شپږیزه پایلو به ته ډیر خلک تل وسل لري. د ترکیې حکومت پرون د اکتوبر په 12 موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردي ځواکونو ته اجازه ورکړي چې لاغه سیمې ووسی. د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. مایک پینس په انقره کې خبري اعلان ته وویل چې ترکیې موافقه کړې چې 15 ورځې به پوځي عملیات دروي او د امریکا متحده ایالات به کوردي ځواکونو ته زمینه برابروي چې لاغه ځانګړي مسکوني سیمې چې د ترکیې له پولې 2.5 کیلومتره واټن لري په منظم ډول ووسی. پینس وویل دا پروسام دا اوس لا پیل شوی. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر هم وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې عملیات بندي.
پیکاکا یې پیګینین 120 ساعت
مولود چاوش اوغلو وایي موږ به د سولې چینه عملیات 130 ساعت ودرو چې د پی کی کی او وای پی جی ځواکونه له مسون زون څخه د وتلو موقع پیدا کړي. دا اوربند نه دی، اوربند یوازې د دوو مشروع خواوو تر منځ کې موږ یوازې عملیات ځنډو چې ترهګري ډلې له منځه مو ووسی. مولود چاوش اوغلو وویل چې د سوریې په شمال کې پوځي عملیات به هغه وخت چې د هغه په وینا ټول ترهګر په بشپړ ډول له سرحدي سیمو ووزي په بشپړ ډول بند شي. اروپایی اتحادی او برطانی پر برگزیت یا اروپایی طولنی دا برطانی دا وطلو پر پلان موافقه وکره. دا موافقه باید دا اروپا و برطانی پارلمان نتاید کری. دا اروپایی پارلمان و ویشخلو پرون دا اکتوبر پا ولسما پا بروکسل که رسمن و منلا خو باید دا هر غلی هیواد پا کورنی پارلمان که هم بحث ور باندی وشی او تاید شی. دا دی لپارا لندن دا اکتوبر پا یو دیر شمنیتا اروپایی هیوادونو تا ضرب العجل تاکلی. دا اروپایی ټولنې مشر ډیوډ سوسلی پرون په بروکسل کې خبري اعلان وته ویل د وای دا موافقه باید د اروپا کمیسیون نن سبا تایید کړي او بیا به د برطانیې د عوامو مجلس ته استول کېږي او تر هغې وروسته به اروپایي پارلمان ته ځي. موږ تیار یو چې متن یې وڅېړو، لازم ګامونه پورته کړو او استازو ته زمینه برابره کړو چې دا متن وګوري. تاسو پوهیږئ د اروپایي پارلمان استازي به وروسته یې خبره کوي. دا اروپایی کمیسیون مشر جان کلاود یونکر پرون ویل چې مناسب او منصفانه معامله یې کړې. د برتانیې صدر اعظم بوریس جانسن ویلي چې فوقالعاده نوې موافقه شوې خو هغه په کور له غبرګونونو ډېر ډاډه نه لري. د شمالي ایرلین ګوند استازو ویلي چې موافقه به تایید نه کړي. په اروپایي ټولنه کې د امریکا سفیر ګورډن سونلاند چې د امریکا د جمهور رئیس د استضاع په اړه د کانګرس د استازو مجلس د تحقیقاتو په مرکز کې دی، پر ولسمشر ټرمپ انتقاد کړی چې د بهرني سیاست په چارو کې خپل شخصي وکیل ته د مداخلې اجازه ورکړې. ګورډن سونلاند چې د اوکراین له ولسمشر سره د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ټلیفوني مکالمې له امله د راولاړې شوې لانجې او په دې ارتباط د ولسمشر د استضاع په بازونو کې له مرکزي سیورو وګڼل کېږي. هغه پرون د امریکا د کانګرس د استازو مجلس د هغه غړو په غونډه کې دا خبره کړې چې د ولسمشر د استضاع په اړه څېړنې کوي. دا خبره خبرونه مله ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه هر وخت او هر کله چې غواړئ زموږ په پانا ازادي راډیو ډاٹ کام کې کتل شي. وړاندې په دې سهارنی نیم ساعت خبري مجله کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. وروسته له هغې چې ملګرو ملتونو پرون په یو رپورټ کې وویل چې په افغانستان کې د روان میلادي کال په تیرو نهو میاشتو کې د ملکي خلکو مرګ ژوبله په بېساري ډول زیاته شوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې حکومت د ملکي خلکو د خوندیتوب لپاره پرله پسې هڅې کړې دي. په دې موضوع په رپورټ سربېره اوري چې په شمالي وزیرستان کې په 2016 کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ عملیاتو زرګونه کسان له وزیرستان نه وتلو ته اړ کړي. بې ځایه شوې کورنۍ دا مهال د افغانستان په خوست، پکتیا او پکتیا ولایتونو کې میشتې. د دوی د ژوند د وضعیت په اړه معلومات درکوو. د جلغوزیو قیمت لوړ شوی خو د خلکو ترمنځ یې په هغه سیمو کې چیرې چې د جلغوزیو ځنګلونه دي شخړې او کړکیچونه راپورته کړي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. لویدیځې ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. د ژوند رنګونو نه هم یو رنګ راخلو. او دا چې د ترکیې حکومت پرون ومنله چې د سوریې په شمال کې به اوربند وکړي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې د هغه سیمې نه چې دوی مسؤوله سیمه بولي له هغې ووزي. دا موضوع هم څېړو له موږ سره اوسئ. وروسته له هغې چې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما پرون په یو رپورټ کې د ملکي تلفاتو د لوړېدو خبره وکړه، د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکي خلکو د امنیت د ښه کولو هڅې کوي. د ملي امنیت شورا په یو خبر پاڼه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو ستاینه شوې چې د خلکو امنیت ټینګوي او په ځانګړي ډول یې د جمهور ریاست د ټاکنو امنیت ته اشاره کړې ده. فرشته جلالزه په دې اړه رپورټ لري.
احمد زای احمدی په میدان وردګ ولایت کې د مدني ټولنې غړی دی. هغه پرون ازادي راډیو ته وویل چې د سې شنبه په شپه دوه خوریونه په نرخ ولسوالۍ کې د دولتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي.
دغه دوه کسان چې زما خوریونه و، دغه هم یو د دولتي کارمند و او بل محصل و. محصل کارته په جب کې و، له 500 افغانۍ چې ورسره شکېدلې وي نور په جب کې څه نه درلودل. او د عمرم لولس کاله و. په دې اوو تنو ملکي وګړو کې محصلین، بزګران او آزاد کاروباریان شامل ول.
د میدان وردګ ولایت ویان محب الله شریفزي ازادي راډیو ته وویل چې یو پلاوی ټاکل سوی چې په نرخ کې د ملکي تلفاتو اداوې وڅېړي. یوناما په خپل پرونی رپورت کې ویلي چې سش کال د جولای لومړۍ د سپتمبر تر دېرشمې نیټې د حکومت د پلویانو ځواکونو په عملیاتو کې ملکي تلفات د تیر کال د همدې مودې په پرتله 6% زیات شوي دي. خو د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د ملکي تلفاتو د کمول لپاره د هوایي ځواکونو ظرفیت لوړ سوی او د پوځي عملیاتو تر پیل مخکې د معلوماتو د راغونډولو لپاره نوي اقدامات پلي کیږي. د امنیت شورا ویاند کبیر حقمل بیګا ازادي راډیو ته وویل
تلفات ملکی برای ما قابل قبول نیست و همیشه در صدد یزی هست.
مشت ملکی تلفات تمنلو ور ندیم. د افغانستان دولت تل هڅه کوي چې د ملکی تلفاتو مخنیوي وشي. د افغانستان د ملي امنیت شورا پر وسلوالو طالبانو پر ورچول د چې ملکی اهداف ټاکي او پر ملکی خلکو حمله کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استایز دفتر یوناما پایو رپورت کې چې پرون خبر شو په افغانستان کې په بیساری ډول د ملکی تلفاتو د لوړې دوه خبر ورکړ. یوناما وویل چې روان کال په دریو میاشتو کې 4,314 ملکی افغانان په جګړه کې وژل سوي یا زخمیان سوي دي. یوناما ویلي چې دا د تیر کال د همدې وخت پر تلف ملکی تلفاتو کې 2.5% زیاتوالی څرګندوي. د یوناما په حواله د روان میلادي کال په 9 میاشتو کې 2,503 تنه وژل سوي چې 216 ښځې او 611 ماشومان پکې شامل دي. د رپورټ په حواله ډیر ملکی خلک په انتحاري او غیر انتحاري حملو کې وژل سوي دي. د یوناما په رپورټ کې ویل سوي چې 2% ملکی تلفات د حکومت ضد ځواکونو په حملو کې پیښ سوي دي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي په یو بیان کې چې په ټویټر یې خپور کړی پرون د یوناما رپورټ نیمګړی او یو اړخیز بللی دی.
و موردل چې په داسې حال کې چې ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی تلفاتو د زیاتېدو خبره کړې. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې حکومت تل د ملکی خلکو د امنیت او خوندیتوب لپاره هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کندوز کې د مخابراتي شبکو قطع کېدل د دې ولایت اوسیدونکو اندېښمن کړي. لا دې وړاندې داسې ویل کېدل چې یوازې د شپې لخوا په دې ولایت کې مخابراتي شبکې کار نه کوي، خو اوس داسې رپورټونه خپرېږي چې د ورځې لخوا هم په ځینو سیمو کې دغه شبکې قطع کېږي. اصلي ستونزه چیرې ده؟ د مخابراتي شبکو قطع پاتې کېدل څه پایلې درلودلی شي او د دې ستونزو لپاره څه اقدامات په نظر کې نیول شوي؟ خاطر پردیس د پښتنو ته ځواب لپاره د کندوز لوالي ښاغلي عبدالجبار نعیمی سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ترې پښتنه کړي چې په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو وضعیت اوس څنګه دی.
د مخابرات په حق باید دا ووایم چې د سلام شبکه کار کوي، سلام د شبکې انټرنټ هم کار کوي او هغه تر مرکز پورې محدود ده. په ځینې ساحو کې نور کم کار کوي، نورې د مخابرات شبکې هم فعاله دي خو د شپې لخوا بندېږي. دا موضوع موږ د مخابرات او ټکنالوژي وزارت سره مطرح کړي ځکه چې د مخابراتي شبکو ټول سیستم او ټول هغه کاری اړیکې د اطرا سره او د مخابرات وزارت سره دی دلته هماهنګ کړی دي.
د کندز خلک اندېښنه لري چې د ورځې لخوا هم دغه مخابراتي شبکې قطع کیږي. د دې ستونزو د حل لپاره تر اوسه څه شوي؟
واقعیت خو دا دی چې مخالفین د ولس د منافعو په خلاف جنګیږي. موږ توقع دا ده چې ولس په دې برخه کې اکثرا خپل هغه اواز د مخالفینو په خلاف پورته کوي ځکه چې د مخابراتي سیستم نه ټول ولس استفاده کوي. ډاکټران ترې استفاده کوي، علما ترې استفاده کوي، ځوانان مدنیتونه ترې استفاده کوي، کسبه کار ته استفاده کوي. څنګه کېدای شي د دې په ټولو حضور کې مخالفین تهدید کوي او بیا دغه سي د مخابراتي سیستم د بندول د پاره ځینې داسې اقدامونه هم کوي چې هغه د مخابراتي شبکې ډیر زیات لوړ ځانونه ویني.
لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره درلوده، حکومت د کندز په ټولو ولسوالیو حاکمیت لري، خو مخالف وسلوال څنګه په دې توانیږي چې مخابراتي شبکې قطع کړي؟
د مخابراتي شبکې خپل تورونه او خپل پایې لري او دا پایې د خپل هغه سیستم سره دوی عیاري کړی دي. هغه سیستم چې په هر ځای کې دوی مخابراتي خدمات تر سره کولای شي، تنه هغه ځایونه نه دي چې په هغه د دولتي ساحو کې دي، بلکې د ځایو کې هم دي چې هلته هیڅوک هم هلته وجود نه لري.
تاسو د دې ستونزو د حل لپاره تر دا مهاله څه اقدامات کړي دي؟
دولت د ولایت اداره خپل هغه مسولیت چې لري هغه باندې بالکل هغه کار کړی دي، کار کوي. موږ دغه موضوع په درو برخو باندې کار کړی دی. یو دا چې هلته مو د مخابراتو او د ټکنالوژي چې کوم اداره ده ریاست دی، د هغوی تر همغږي په فضا کې مو دوی ته یو کمیټه جوړه کړې چې دوی وقتاً فوقتاً د ولس سره دغه ستونزې او معلوماتونه پر وخت شریک کړي او د ولس حمایت نور هم ترلاسه کړي. دوهم کار مدا کړی چې په کوم ساحو کې زموږ د امنیتي ځواکونه دي په هغه ځایونو کې د پایو امنیت ساتنه، دریم کار مدا کړی دی چې د مخابرات او ټکنالوژي وزارت او د اترا ادارې سره به د موضوعات وقتاً فوقتاً شریک کړي او دینو مغوښتنه کړي چې په دې برخه کې زموږ سره مرسته وکړي.
دا کندوز والی عبدالجبار نعیمی او چې تاسو سره په دې ولایت کې د مخابراتي شبکو د قطع کېدو او په ځینو سیمو کې وخت نا وخت د کار نه کولو په موضوع مرکه اوریده.
ازادي خبری مجله اوري.
لویدیز ورسپانې د افغانستان په اړه سوایي سفیو لاستنګزي ورته کتنه کړې.
اکثرو لویدیزو مطبوعاتو په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه د ملګرو ملتونو سازمان تازه راپور باندې مقالې لیکلي دي. یو نامه یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي د پنځمې پورس په یو راپور کې ویلي د 2019 کال په لومړیو نه میاشتو کې څه باندې 2500 ملکیان وژل شوي او له 15 زیات کسان ټپیان دي. ډیلی میل ورسپانې دغه رپورټ ته اشاره لیکلي چې دومره ملکیان په دې موده کې وژل شوي او ټپیان دي چې پخوا یې سابقه نه درلوده. ورسپانې لښکېلو خواوو د یونما غوښتنې ته هم اشاره کړې چې ویلي دي د ملکیانو د خوندیتوب لپاره باید زیات پام وشي. د یونما رئیس او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي خاص استازي تادامي چې یمامتو ویلي تاوتریخوالی د منلو نه دی، داسې خبرو ته اړتیا ده چې لانجې ته دایمي حل پیدا کړي او اوربند وشي. ډیلی میل ورسپانې د یونما په حواله دا هم لیکلي چې د جولای له لومړۍ د سپټمبر تر 1 د 2013 کال په مقایسه د ملکیانو تلفات 20% زیات شوي. واشنگتن پوسټ ورسپانې لیکلي په یوه لسیزه کې تیر درې میاشتې د افغانانو لپاره تر ټولو خونړۍ وې. د مقالې له مخې په دغو درې میاشتو کې دومره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د تیرو لسو کلونو په همدې درې میاشتو کې سابقه نه درلوده. پنجشنبه یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازولي راپور خپور کړ او پکې ویل چې د 2019 کال د جولای او سپتمبر میاشتو ترمنځ 1104 ملکیان وژل شوي او 3109 نور ټپیان دي. د ورسپانې په لیکنه د ملکیانو مرګ ژوبله داسې وخت کې اوج ته ورسېده چې د 3 کلنې جګړې او تاوتریخوالي د پای ته رسولو په هدف خبرې یودم ناکامه شوې. د سپتمبر په 8 د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ له طالبانو سره د امریکایي مرکچیانو خبرې لغوه کړې او ګواښ وکړ چې په دې ډلې به بریدونه زیات کړي. طالبانو که څه هم د خبرو بیا پیل ته څو واره لیوالتیا وښوده خو ویې ویل چې پلو بریدونو ته به زور ورکوي. واشنگتن پوسټ لیکلي خلکو ته ډیره مرګ ژوبله د طالبانو لخوا د ملکیانو په سیمو کې د هغوی په بریدونو له هغې ډلې غیر مستقیمو ډزو او چاودنو کې اوښتې ده. ورسپانې د طالبانو هغه دریس ته هم اشاره کړې چې انتخابات یې غیر مشروع بللي وو او ګواښ یې کړی و چې ګډوډ به یې کړي. په افغانستان کې ملکیانو ته ډیره مرګ ژوبله د ولسمشري ټاکنو په کمپاینونو او د رایې اچونې په ورځ رسېدلې ده.
د جلغوزي قیمت لوړ شوی خو د خلکو ترمنځ جنجالونه هم پیدا کړي. د ځینو قومونو او ډلو ترمنځ دغه جنجالونه په هغه سیمو کې رامنځته شوي چې د جلغوزي ونې پکې دي. پکتیا، پکتیکا او خوست دغه ولایتونو له جملې څخه دي چې ډېر جلغوزي پکې دي. نور حال له پکتیا زموږ خبریال احسان آرین راکړي.
د افغانستان په جنوب ختیځو ولایتونو په ځانګړي ډول خوست، پکتیا او پکتیکا کې د قبیلو او کورنیو ترمنځ په جلغوزیو لرونکو ځمکو او غرونو د ملکیت په سر جنجالونه وروسته له هغه ډېر شوي چې تیر کال د جلغوزیو قیمت په بېساري ډول پورته شو. د پکتیا په ځاځیاریوب بولسوالۍ کې د خیر مینې او زرخیلو کلیو ترمنځ او د خوست په دوامند بولسوالۍ کې د دوو قبیلو ترمنځ شخړې هغه ته ځای پېښې دي چې په ځینو کې یې مرګ ژوبله هم رامنځته شوې ده. په پکتیا کې د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی سید جمال الدین صفخیل او په خوست کې د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی محمد داود صدخیل ازادي رادیو ته وویل
پکتیا، پکتیکا او خوست کې د قومونو ترمنځ د جلغوزیو په سر ډېرې جګړې رامنځته شولې چې بدبختانه ځاني او مالي تلفات لري. موږ د حکومت نه جدي غوښتنه دغه ده چې د جګړو د مخنیوي لپاره جدي اقدامات وکړي.
جلغوزیو ریټ کېږي یا ټیټېږي د جنجالونه اکثره په دې پورې تړلي نه دي. په یغرې منطقه کې خلک یو کال بل کال هلته خپل حاصل اخلي، کله کله د خپله پوله خپله برید نخاتو شي، چې نخاتو شي بیا جنجالونه رامنځته کېږي. داسې جنجالونه وي چې کله کله لفظي شخړې وي، کله کله داسې وي چې په مرګ ژوبله هم بدل شي.
د خوست ولایت اړوند د شمال دوه منډه ولسوالۍ اوسیدونکی ګلنور خان زدرن بیا په دې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ جلغوزیو په سر د رامنځته شوي شخړې په اړه وایي
تقریبا یو لاس ورځې مخکې د دوو قومونو ترمنځ، یو کوم د سپیره ولسوالۍ بل د دوام د ولسوالۍ ترمنځ چې کومه نښه ترمنځ ته سوه، یو ځوان پکې مړ شو او یو دوه کسان پکې ټپیان شوه.
د پکتیا امنیه قومندانې وی له ټولو هغو خواو سره به قانوني او جدي چلند کیږي چې د زمکو او غرونو په سر له وسلو کار اخلي او یو بل ته مورچې نیسي. د پکتیا د پولیسو ویان سردار ولی تبسم ازادي رادیو ته وویل
دا د پولیسو وظیفه ده چې څوک غیر قانوني کار ترسره کوي هغه به سمدلاسه د قانون منګول ته سپارل کیږي. موږ په دغه اړه باندې جدي کارونه کړي دي او په دغه برخه کې موږ ډیر جدي تر څو قانون په ټولو باندې یو ډول تطبیق شي.
په پکتیا خوست او پکتیکا ولایتونو کې د ځمکو او غرونو په سر جنجالونه اوسنی نه دي، خو په اوس وخت کې د جلغوزیو په سر د کورنیو او ډلو ترمنځ د جنګونو زیاتېدل هغه اندېښنه ده چې د دې سیمو له یو شمېر اوسېدونکو سره شته. وایي که جدي پاملرنه ورته ونه شي دا ډول احتمالي پېښې او مرجوبلې به زیاتې شي. احسان نرین، ازادي راډیو، پکتیا.
اخوا په شمالي وزیرستان کې په 2014 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله زرګونه کسان له وزیرستان څخه وتلو ته اړ شول. بې ځایه شوې کورنۍ د افغانستان په خوست، پکتیا، پکتیکا ولایتونو کې میشتې. دغه کډوالو ډیر کسان خپلو سیمو ته بیرته ستانه شوي، خو زرګونه نور یې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ملالۍ بشیر د دوی وضعیت ته کتنه کړې.
فرید خان د خپل کلی مشر دی او په بې صبری سره واړی په وزیرستان کې خپل کور ته ستون سي. دی له کلونو راهیسې په خوست کې کډوال دی. فرید خان د خپلې کورنۍ د 22 غړو مشري پر غاړه لري.
امیر دار رضا چې ګلم خون روټه خلوص کو نیستا کا دغتا غوښه غون مغاجرین لورسی کا ګلونه کا کی باندې کم تاوی اختابر تی کا نوی چام زکری او تعالو چې نه بازارینه باندې تعالو چې خالی نیش د ګلم خون پرور دروب جی د افغانستانه
مولا خان یو بل کډوال دی چې د وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه خوست ولایت ته کډوال سوی دی. دی په خپل سیمه کې د ژوند خوږې شیبې په یاد لري چې په شمالي وزیرستان کې هوسا ژوند درلود، خو دی اوس له خپلې میرمنې، مور، پلار او شپږو کوچنیانو او درو ورونو او هغوی له کورنیو سره د کډوالۍ ژوند کوي. مولا خان وایي چې په جلاوطنۍ کې ژوند له ډېرو ستونزو سره مخامخ دی.
په وطن کې اوس زه خپلی کاروبار مې وکړلی، مې دنیا وکړلی، مې روپۍ وکړلی، مې کرینه وي دا آر سای پوته چې د خدای خوښه وه په داسې نستي کې یې داس کړې چې ژوند دا دی چې که د خدای خوښه وه پرزه دمره ساخ زه خراب شوی وم چې که نه یوه میاشت یوه نیمه میاشت زه به دوڼه نه وم، دوڼه طریقه نه وه، بعد که درو نه الله پاک مې ویني.
د فرید او مولا کورنۍ له هغو 2000 کورنۍ څخه دي چې د شمالي وزیرستان له د تخیلو سیمې څخه د 2014 کال په جون میاشت کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې خپل کورو پرېښودلو ته اړ شول. دوی د هغو 1 میلیون وزیرستاني کډوالو برخه و چې د ضرب از په نوم د پاکستان د پوځ عملیاتو له خپل کورو بې ځای کړل. له هغه راهیسې ډیری اوس بیرته خپل کورو ته ستانه سوي دي، خو اوس هم تر 300 پورې کورنۍ په خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې سترګې په لاره دي چې خپل کورو ته به د ستنېدو اجازه ورکړل سي. ډیری په خوست کې د ګلان په نوم د کډوالو په کمپ کې اوسي. د شمالي وزیرستان چارواکي وایي دوی ژمن دي چې شاوخوا 15,000 وزیرستاني کډوال به بیرته په خپله سیمه کې ځای پر ځای کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دا ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریې په شمال کې اور بند وکړي او کوردیز واکونو ته اجازه ورکړي چې له دې سیمې ووزي. دا امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس پرون په انقره کې د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. فرشته جلالزی په دې اړه جزئیات لري.
ترکیه د سوریه په شمال کې په اوربند موافقه وکړه. د امریکا یو لوړ رتبه پلاوی پرون ترکیه ته ولاړ چې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سوریه کې اوربند ته وهڅوي. انقره ته په تللي پلاوی کې د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس، د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو او د امریکا د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار رابرت اوبراین شامل دي. مایک پینس او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان پرون په انقره کې دوه په دوه سره وکتل. د هغوی خبرو 90 دقیقې دوام وکړ. د امریکا د متحدو ایالاتو د جمهور رئیس مرستیال مایک پینس پرون له اردوغان سره تر کتنې وروسته په انقره کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحدو ایالاتو او ترکیه نن په سوریه کې پر اوربند توافق وکړ. د ترکیه لوری به 140 ساعته عملیات ودروي څو کورد ملیشا له مسؤون زون څخه ووځي. د سوریې چینه په نوم پوځي عملیات به ودرېږي تر دې نوم لاندې هر پوځي عمل به تر هغو چې کورد ملیشا ځواک د وټولو پروسه بشپړوي درېدلې وي. مایک پنس زیاته کړه چې دواړه خواوو پر دې تفاهم کړی چې د اوربند لامل کېدو سره به امریکا پر ترکیه نور بندیزونه نه لګوي. هغه ویل چې له ترکیه سره د سوریه په شمال کې د داعش پر ضد پر مبارزه موافقه کړې ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د پنس د خبرو تر خپرېدو وروسته وویل چې فوق العاده شی پایلې ته رسېدلې دي. کوردان ډیر خوشاله دي، ترکیه ډیره خوشاله ده، امریکا ډیره خوشاله ده. تاسو پوهیږئ چې دا د بشریت لپاره ډیره ښه خبره ده. د امریکا ولسمشر ویل چې له کوردانو مننه کوي ځکه د مسئلې له دې حل لارې سره یې موافقه درلوده. ټرمپ ویل چې دې موافقې د کوردانو ژوند ژغورلی دی. د موافقې په اړه د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون په انقره کې خبري غونډې ته وویل چې داسې څه چې موږ به هلته نه ورځو او هلته به هیڅ نه کوو، لکه څرنګه چې پنس وویل بحث نه دی ورباندې شوی. امریکایي پلاوی وویل چې روسان هلته سته، نو اوس به تاسو له هغوی سره مذاکره وکړئ. مولود چاوش اوغلو پرون وویل چې د امریکا متحدو ایالاتو د ترکیه پولې ته نږدې د سوریه په خاوره کې د مسؤولې سیمې امنیت ته متوجه شوي او منلې ده چې د ترکیه د امنیتي ګټو لپاره اهمیت لري. چاوش اوغلو وویل چې په بشپړ ډول موافقه شوې چې د ترکیه ځواکونه به دا سیمه کنټرولوي. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د اکتوبر په 9 اعلان وکړ چې د سوریه په شمالي سیمو کې پوځي عملیات کوي. د ترکیه دا کار په نړیواله کچه وغندل سو. اردوغان دې عملیاتو ته د سولې چینه نوم ورکړ او ویل چې د سوریه په شمال کې د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه به وځپل سي. د ترکیه حکومت هغو کوردانو ته چې د سوریه په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت د وسلوالو یا داعش پر ضد په عملیاتو کې له امریکا سره همکاري کوله د تروریستانو په سترګه ګوري. خو د امریکا د متحدو ایالاتو د ولسمشر مرستیال مایک پنس نوویل چې د ترکیه له جمهور رئیس سره په خبرو کې د ملکی خلکو امنیت ته پر جدي پام او په ځانګړي ډول د مذهبي او توکمیزو لژکیو پر خوندیتوب موافقه کړې ده. مایک پنس پرون خبري اعلان ته وویل چې په دې کې باید هیڅ شک نه وي چې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریه شمال ته د ترکیه د عسکرو له ورتګ او هلته له پوځي عملیاتو سره سخت مخالف دی او خپل مخالفت یې خپل متحدي ترکیه ته څرګند کړی دی.
دوستانو زموږ غلازاده رادیو ناوړی او یو آر بیا پامکړی د افغانستان سیمې ونړی د مهم خبرونو سره ټکو ته په پروان کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر د تو تختول شو کارکونکو برخلیک لا هم نه دی څرګند. دغلته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون د ولایتي دفتر مشر عبدالوهاب قهار صافی ازادي رادیو ته ویلي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د خپلو کارکونکو د خوشی کولو هڅه کوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به د باختر گنجینی تاریخي اثر په هنګ کانګ کې ننداري ته کې خودل شي. په کابل کې نن د کرکټ د شپږیزې لیګ پایلو به ترسره کیږي. د ترکیه حکومت پرون موافقه وکړه چې د سوریه په شمال کې اوربند کوي او کوردیز واکونو ته به اجازه ورکړي چې له هغې سیمې ووزي. د امریکا د جمهور رئیس مرستیال مایک پنس پرون په انقره کې د ترکیه له ولسمشر سره تر کتنې وروسته دا خبر اعلان کړ. او اروپایي ټولنې او برطانیې په برگزیت یا له دې اتحادیې نه د برطانیې د وتلو پر پلان موافقه وکړه. دا توافق باید د اروپا او برطانیې پارلمانونه تایید کړي. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ په تفصیل سره پیدا کړئ. زموږ اغلا ازادي رادیو ناوړی زموږ سهارنی نیم ساعته خبری مجلې روانې دي. د دې نیم ساعته خبری مجلې د خبری مطالبه برخه پای ته رسو. مخکې له دې چې سید سمی عباس راشي د ژوند رنگونه اورو.
د ژوند رنگونه
زمانم عمر المردی د شګه او سیدونکو
تاسو څه کار کوي؟ ځوان ملمیږي ماشالله تکړه ملمیږي څه کار کوي؟
زه د تعلیم برخه کار کوم. هغه مشمان چې د تعلیم څخه لري دی هغه ته د رسامي کتابونه ویشم. پر رسامي کې د دوی د کیسې کیسې دي چې دوی ډیر اچي شي د اله زده کړو کې او دغه نوښته وایي.
د رسامي بیا د کوم کوي تاسو خپل کوي کوم بل څه؟
یو موسسه ده کابل کې موږ د هغه څخه راوړو د هغه توضیح کو دلیل شګه کې او په شاوخوا ولسوالۍ کې چې موږ لاسرسی ورته لرو هغه ته موږ توضیح کو.
څومره ماشومان ته تر اوسه درسمې توضیح کړی دی او فکر کوي په هغوی تاثیر کړی بیا بیرته تاسو یو نتیجهګیري هم کړی او فیډبک مو اخیستی؟
تر اوسه پورې موږ تر درو زرو پورې ماشومان ته دغه کتابونه توضیح کړي دي. لا هم جریان لري، تقریبا موږ پلان لرو چې د 6000 په شاوخوا کې موږ کتابونه توضیح کړو دغه ماشومان ته. وروسته تر هغه موږ نتیجهګیري وکړو، خو طبعا موږ ته خپل کورنۍ څخه معلومیږي چې ماشومان ډیر علاقه لري چې دغه کتابونه ووایي.
هلمند کې چې تقریبا 1.5 میلیون کتابونه کم دي، د دغه ډول کتابونو ویش نور کسان څومره هڅوي چې د ماشومان سره کومک وکړي؟
بالکل، دا خو هڅوي ډیر اړینه ده چې ماشومان چې کتابونه ته اړتیا ولري نو څه وکړي. هغوی په کتابچو باندې بسن نشي کولای، خپل تعلیم په دې باندې پرمخ نشي بیولی، هغه خپل زده کړي دغه لاره نشي ترلاسه کولای. نو دغه کتابونه که څه هم د مکتب کتابونه کم دي، دغه کتابونه د هغو تشه څه نه څه ډکولی شي.
ډیر زیاته مننه.
چونه سي
ساعت 7:30